ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره ام په ټکر کې دي په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو بل لړۍ هم په دې خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو دوه اونیز پروګرامونه هم خبرې دوته چمتو دي د ګوډه اچار او سپورت خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو قاسم سولمل دا خبرونه او بخی ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست وسله والا حمله شوی د سرپل سیمه چارواکي وای د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلی او په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول د خبرونو تفصیل د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتاک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسله والا حمله شوې د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې ښاغلی هوتاک ټپي شوی د کندهار روغتي چارواکي بیا وایي چې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست ټپونه سطحي او د اندېښنې وړ نه دي بلخوا بیا د بغلان چارواکي وایي وسله والو طالبانو نن سهار په دغه ولایت کې د ښځو چارو وزارت یو کارکونکو او یو انجینر چې د تلا برفک ولسوالۍ څخه بغلان مرکز پلوخمري خواته روانو تخته ولیدي د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلی د دغه ولایت سرپرست عبدالجبار حقبین تیره ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالف وسله والو پاک شوي دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل او د هغه پریکړه غیر قانوني بولی عبدالستار سعادت ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی د شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړ شوی هغه طرح په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې لمخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 300 کې سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې دي دا تر هغه راپورونو لمخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده خغلې سعادت وای د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسول کمیسیون وړاندې کولای شي د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پاړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف له لوی درسي جنرال راحیل شریف او خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز سره وکتل د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پایل په اړه خبرې وکړې امنیتی چارواکي د هغه مشکوک تروریست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو د پروان امنیه قومندان جنرال محمد زمان مموزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیس چې سیمه ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستي وې او په یو بیلر کې ځان پټ کړی و ټول خلک شاهدان دي پولیسو دوی ونیو تاسو خبرې چې زموږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیسو د دلخوا شهید شوی دی
د پیخ په پروان کې رامنځته شوی او د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې ورسېو کې د بیا امنۍ راپورونه ورکړ شوی دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو اروپایي رو 20 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ لس پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ایران د قضا ویان غلام حسین محسنی اژئی په خپلو سرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل، خو ویل دا دوه کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مدافع وکیل چې د قضیه د لموکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رضایان د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که مجرم او که جرم پرې ثابت شي نو تر 40 کاله پورې په بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او دوه نور بندي امریکایان خوشي کړي. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق په داسې حال کې په هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. پرون د هیواد په پلازمینه کوالالمپور کې په لسګونو زرو مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. نجيب د استعفا غوښتنه رد کړه. نوموړی تورن دی چې په خپلو شخصي بانکي حسابونو کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه پرون په ټلویزیوني پیغام کې وویل من یو موټی نشو، هر هغه سبب موچه په سختۍ جوړ کړی دی وران شي. هغه ویل منځني ختیځ څخه نامعلومو منابعو د ده شخصي بانکي حسابونو ته په سلګونو میلیونه ډالر وړیا انتقال کړي چې د دې د پلټنې په اړه لوی څارنوالۍ ته خبر ورکړی. چینایي رسنۍ وایي د یو شمیر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړې او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هیواد د اسعارو بازارونه زیانمن کړي. د چین شینهوا دولتي خبري اژانس نن وویل چې د جون د میاشتې راهیسې د بازارونو د خرابېدو په اړه د څېړنو په نتیجه کې یو خبریال نیول شوی چې د غلطو معلوماتو په خپرولو اعتراف کړی چې له امله یې په بازارونو کې بې ثباتي او بې نظمي رامنځته شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځي اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول په هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe et donc il faut
Hungary pour Europa qui raijo arsashtuno ta dranaway na kwino zaka europai charwaki bayd la Hungary charwaku sar jidi aw klaki khabar wakri.
د راپورونو لمخې د هنګری پاوز د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتر ګډي پولې په اوږدو کې د غزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دا کډوال سخت ځورېدلی او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته په کار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشوف وویل د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب شوې چې په میلیونونو خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولی او وایي د کمیسیون پریکړه هم له قانون سره په ټکر کې دي.
تعدل وراندي انتخابات د کمیسون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسون خلاصه دا کمیسون نه قانونه کمیسون به فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
دا په داسال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره خپل وړاندیزونه پرون حکومت ته وسپارل. د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې نه باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو.
او په افغانستان کې تولیدیږي خو پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقی بند دی هغې ته ټول زموږ اوبه روانې دغه شانتې د سیستان بیسن ته چې کومې اوبه زموږ د سیستان او زیته ایران.
او دوه اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او سپورت هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. عبدالستار سعادت افغان ولس مشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب او اصلاحاتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي. احمد تکل د ښاغلي سعادت د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو سره کلک مخالفت څرګند کړ. ورمه ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو د کمیسیون غونډې تحریم کړې. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوي دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولس مشر ته استول شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه د انتخاباتو دوه مسؤل کمیسیونونه وړاندې کوي نه د اصلاحاتو کمیسیون. د ښاغلي سعادت په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل مشروعیت نه لري او ترکیب یې هم د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون نه قانونه کمیسیون به فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او بیا دا کمیسیون ترکیب ډېر زیات جالب دی. حکومت د ملي وحدت دی یوازې دوه کسه د افغانستان د یو ډېر مهمې برخې عظیمې برخې نه اوسي هغوی هم دومره احساس یا قهرت وکړه چې کمیسیون یې تحریم کړه او د هغوی تحریم ته هېڅ ارزښت ورنکړل شو. دا بالکل یو دستیابه توصیه ده چې د بل مرغه د افغانستان د ولسمشر د ډېر ضعف او کمزوري نه دا په افغانستان کې تطبیقېږي او عملي کېږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپایله یو لانجمنه مسله وه. د دې کمیسیون رامنځته کېدل د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له مهمو پریکړو څخه وه. ښاغلی سعادت وایي چې د لومړي سره د ملي وحدت د حکومت او د اجرایه ریاست د پوست جوړېدل غیر قانوني بللی وو او مخالفت یې ورسره کړی وو، خو د ولسمشر اشرف غنی د کمزورۍ له کبله د خلکو پر رایو معامله وشوه. سعادت زیاتوي چې ولسمشر له یوې کوچنۍ ډلې څخه ویریږي. په دیموکراتیکو سیستمونو کې کله چې مسول چارواکي له یو بل سره په ګډ کار کې پاتې راځي نو استعفا ورکوي، خو ښاغلي سعادت د اعتراض په دود له خپل مقام څخه د استعفا احتمال رد کړ.
هغه څوک چې ځان لري هغه د استعفا وکړي، هغه څوک چې قام نشي تطبیقول هغه استعفا وکړي. مثلا د ولسمشر صلاحیت وي زه به یو ورځ د دا زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. ولسمشر په افغانستان کې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه ډارېږي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د څرنګوالي او اجراتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي، د حکومت اجرایه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون اجرات قانوني بولي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هغه طرحه به چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي د حکومت د مشرانو لخوا ومنل شي.
و مردل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل غیر قانوني بولی او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره ام په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د وړاندیزونو لست پرون حکومت ته وسپاره. ښاغلی سعادت دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره هم تورن کړ. جمهوري ریاست تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر د دغو تورونو په اړه څرګندونې نه دي کړې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د اصلاحات او ښې حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی استازی خاص استازی ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. احمد ضیا مسعود دا خبره پرون د پوهنې وزارت د فعالیتونو څخه د نږدې کتنې په حال کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر هم ژمنه کوي چې د بنسټیزو اصلاحاتو او معارف د ښه والي لپاره به پوره هڅه وکړي. تفصیل د نجاسا په راپورټ کې
وروسته له هغې چې د پوهنې په وزارت کې د پراخ اداري فساد څخه پرده پورته شوه، اوس مهال د ولسمشر فوق العاده استازی وایي هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي باید په شفافه توګه ولګول شي. احمد ضیا مسعود د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت له کارونو د لیدنې په حال کې وویل چې د معرف بودیجه باید د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وزارت کې شفافیت تر ټولو مهمه مسله ده او باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
مسله شفافیت د معارف څخه زیات مهمه ده.
د شفافیت موضوع په معرف کې ډیره مهمه ده. کومه بودیجه چې په دې وزارت کې لګول کیږي واقعا باید د هیواد د ماشومانو د تعلیم او تربیه لپاره ولګول شي. هر ډول سوء استفاده د معرف له بودیجې څخه، همدارنګه هر ډول مادي قومي سیاسي تمایل به د دې ملت په حق لوی جفاوي او ناوړې پایلې به ولري. هیله من یو چې په دې برخه کې وزیر صاحب لازمه پاملرنه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې جمهوری ریاست یو پلاوی ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو د اختلاس په اړه څېړنه وکړي. د دې پلاوی غړي هم ویلي چې د دوی لومړنۍ څېړنې په ګوته کوي چې په دې وزارت کې په پراخه کچه فساد شته. دا پلاوی وروسته له هغې وګمارل شو چې سیګار د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو یادونه وکړه. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د یکشنبه په ورځ په دې د کې د فساد د تورونو په اړه سونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د معرف د خوالی په برخه کې به ټولې هڅې په کار واچوي.
تر هغې چې موږ په خپلو مراکزو کې ښه ښوونکي ونه لرو نشو کولی چې یو ښه شاګرد تربیه کړو. په دې برخه کې د ټولو پام غواړو. د معرف د بهتر کولو لپاره لکه څنګه چې زموږ شعار دی چې د معرف د بهبود لپاره کار کوو، انشاءالله چې هغه ته ورسیږو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې معرف د یو شمېر پرمختګونو سره اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دوی د معرف وزارت په پراختیايي پروژو او کارکوونکو د استخدام او په ځانګړي ډول د ښوونځیو په جوړېدو کې بهرني لاسوهنې له عمده ستونزو وګڼلې. له دې ټولو سره یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې په دې وزارت کې د فساد موضوع جدي ونه څېړل شي، نو دا به د دې هیواد د میلیونونو زده کوونکو له راتلونکي سره ښکاره لوبه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سهار لس بجې او نولس دقیقې دي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. او اوس هم د کابل چاپي خپرونو ته انکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل یو شمېر ورځپاڼې او خپرونې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان څخه د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیو چارواکو غوښتنو او د انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس سفر د څه لپاره. په سر مقاله کې راغلي چې میرمن رایس د دې لپاره پاکستان ته تللې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد اړیکې له کابل او نوې ډیلی سره ترنګلې شوې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي امریکا به له پاکستانه دا غوښتنه ولري چې له هند سره اړیکې جوړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان کې د افغانستان په ګډوډیو او ناامنیو کې رول لري، د سولې او امنیت په ټینګښت کې هم ښه رول لوبولی شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې سوزان رایس په داسې وخت کې پاکستان ته تللې چې امریکا د حقانی شبکې د نزپلو لپاره پاکستان ته د مرستو د بندېدو ګواښ کړی دی. په مطلب کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي چې میرمن رایس په پاکستان کې د میشتو ترهګرو د موجودیت په اړه هم پاکستاني لوري ته خپله اندېښنه شریکه کړې ده. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په کابل کې د چین د سفیر په حواله لیکلي چې د افغانستان او چین راتلونکي سره تړلي او چین له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري کوي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه لیکلي چې کمیسیون خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل او اوس د حکومت نوبت دی چې عملي یې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید همدې وړاندیزونو ته په پام د انتخاباتو د نظام اصلاح ته مټې راونغاړي. په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو د کمیسیون باور باید بیرته اعاده شي او حکومت هڅه وکړي چې د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد پیدا کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په یوه تبصره کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاحاتو سره متقلب کسان ناهیلي شوي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو پر تیرو پړاوونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د جمهوري ریاست هر کاندید کولای شوای چې د کمیسیون کارکونکو ته پیسې ورکړي او خپل رائے ډیر کړي.
ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د بیا رغونې د کارونو په ترڅ کې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ د سین پر سر یو پل په اساسي توګه جوړ شو. دا پل به د پیچ د سین پر سر چې جوړ شوی دی د شمون کلی له نورو سیمو سره نښلوي. تر دې مخکې په د سیمې اوسیدونکي د لارو په برخه کې له غټو له ډیرو ستونزو سره مخامخ ول. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ په سین یو پوخ او اساسي پل جوړ شو چې ورسره د شمون او نورو کلیو د پل د نشټوالي ستونزه پایتا ورسېده. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس انجنیر محمد جعفر جبارخیل ازادي راډیو ته د پل د ځانګړتیا او پاړه وویل.
د دې پل ټول چې ده شپږ متره ده او تقریبا 21 میلیون افغانۍ د ده پیسې دي او دا په 14 میاشتو کې دا پل تقریبا تکمیل شو او نن ورځ دغه ده او دا موږ دې خلکو ته نور سپارو.
جبارخیل وویل دوی پل جوړ کړ خو اوس یې ساتنه د ولس په غاړه ده.
پس دې مسؤلیت دي د خلکو پر غاړه ده د پل په ساتنه کې. شخصا زه خپله دا ټول شاهد دي د کلي خلک تقریبا په هر هفته کې یا دوه هفتې وروسته یا دوه هفتې وروسته زه خپله سره د انجینرانو موږ همیشه راغلي یو د پل موږ صحیح صفا نظارت کړی ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي پوخه به چې ولسوالۍ ته راتلل نو یا به یې اوږد مزل کولو او یا به هم د ټوپونو په وسیله له سین راپورې وتل چې اوس سی هغستونځه هوا رشوه.
او زمون د شمون خلک چې مخکې په جنازه کې یو مریض پورې ست په پلباندې او چې کله به سندیر شه د دری خار او د ګروپ په پلباندې به پورې وتل اوس دا مشکل حل شو. دا د کلی ټول ولس زنانه او ماشومان او بوډاګان او ځوانان ټول خوشاله دي.
زمانوم خیر محمد مخکې خودسي مساله و چا د لرګي پول و دلته به مریض پیدا شو پټاله کې بچاوړه چا به پښاوړه یو لوی مشکل سره دا خلک مخ اوس د الله رحمان چې دا پول تکمیل شو ډیر زیات سہولت راغلی دی. د سړک د وجنه دي ځانه ایستم سړک شروع شوی دی. دا سړک وردو تم سہولت دی او امنیت تم سہولت دی. ډیر زیات خوشاله ډیر زیات خوشاله.
په کونړ کې چې نړیوال ځواکونه میشتو شاوخوا ته په خپلونې د کونړ په لوی سیند او دوه پلونې د پیج په سیند ورغول چې د سیندونو دواړه خواوې یو بل سره وتړل شوي او اوس خلک کولی شي چې د سیند له یوې خوا بلې ته په اسانه تګ راتګ وکړي.
اوبو ضایعات بی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول وزرو کیزیستم نه کله کله وای چې وزرو پندوسم نه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو لړیو یو بل برخه په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې او اوس به لاړ شو پاکستان ته. پرون په کوټه کې د په البته پرون په نړۍ کې د اجباري ورکیدنې د قربانیانو نړیواله ورځ و چې دا ورځ په کوټه کې هم د بلوڅو میرمنو لخوا د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دوی د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه وکړه. دوی د غرض ادا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د بلوڅو د قومي غورځنګ یا بی ان ام لخوا د اگست د 13 نیټې په مناسبت د زرګونو ورکو بلوڅانو د اجباري ورکیدنې په ضد د کوټې د پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وسوه چې بلوڅو میرمنو هم پکې ګډون کړی وو او په شعارونو کې د ورکو بلوڅو د خلاصون او په بلوڅو میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. په احتجاجي مظاهره کې شریکو میرمنو په لاسونو کې شعارپاڼې هم راخیستې وې چې پر جنو یې لیکلي وو ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکیږي او وژل کیږي. یوې بلوڅو میرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 215 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یو کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکیدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشت پراخ شوی دی. د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترې تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې پښکارا مخ کښېنستلای سي. ماما قدر بلوڅ د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي او د ورکو بلوڅو په موندنه کې د خپل رول ترسره کړي. کله چې مشتر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ هغه وخت له مشتره د 3000 ورکو بلوڅو فهرست وو چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مسؤلین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول شي هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکیدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوی چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شویو ځوانانو شمیر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 10000 تنو هم اوښتی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمنوال دی هلمن د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر له دې وروسته به په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په هغه اندازه نه وي لکه چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو ګډون وکړ ځکه چې د خلکو باور په انتخاباتو بالکل له منځه تللی دی. قاری محمد مدنی هم له نورستان ولایت څخه د انتخاباتو په اړه لیکي چې زموږ مشران شخصي او ګوندي ګټو نه کتیر نشي او د وطن پرستۍ احساس پیدا نکړي نو په انتخاباتو کې اصلاحات به بې معنی او بې نتیجې خبروي. قاری محمد مدنی بیا په یو بل پیغام کې لیکي چې له پاکستانه د سولې همکاري تمه یوازې د وخت ضایع کول دي. په کار خدا ده چې نړیوال پر پاکستان جدي فشارونه راولي تر څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکي د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو واتل شمیرې لاره مو راستولې ول تاسو ټولو مننه پیغامونه مو هارو مرو په خبرونه کې درته خبرو او وړاندې دوه نیس پروګرامونه لرو په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو لړۍ خبرېدو ته چمتو ده خو اوس بنه جسافې ته ور ورکو چې لنډ خبرونه واوروي
د ننګرهار امنیتی چارواکي وای چې نن شاوخوا 10 بجې د سرخود ولسوالۍ اړوند د کمبوخ وړ په ساحه کې د کانال د محافظه ټولې پر رینجر موټر د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه شوی چې لامل یې د دې ټولې یو پولیس وژل شوی او درې تن نور ټپیان دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسلواله حمله شوه خو روغتي چارواکي وایي چې د ټپونه سطحې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. چینایي رسنۍ وایي یو شمېر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړي او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هېواد د اسعارو بازارونه زیانمن کړي دي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 حملې وکړې.
او مخله دې چې دوه ونیس پروګرامونه واورې پام وکړې د افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه ځانګړي پروګرام ته چې احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان هر کال 2015 کیوبیک متره د مځکې پر سر اوبه لري. د ځینو راپورونو له مخې افغانستان د کال 1200 کیوبیک متره اوبو ته اړتیا لري څو خلک یې استعمال کړي، په کرهنه کې کار ترې واخلي او د انرژي او چاپیریال ساتنې لپاره استفاده ترې وشي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې اوبه د خاورې او نفوس په تناسب تر افغانستان لږ دي تر یو بریده خپلې ستونزې د تړونونو له لارې هوارې کړې دي. د افغانستان د لویدیځ ګاونډي ایران له عراق سره د اروند یا په عربي کې د شط العرب پر اوبو له شاوخوا څلور پیړیو راهیسې جنجال روان دی چې بیا بیا د دواړو لوریو ترمنځ جګړې هم پرې شوې دي. اروند رود د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې د عراق د دجلې او فرات سیندونه وربهیږي. د دې رود د اوبو لپاره دواړو هیوادو یو شمیر تړونونه هم کړی دي چې تر ټولو مهم تړونې په 1950 کال کې وشو. د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان بیا تر ډیره اقتصاد په اوبو ولاړ دی. د پاکستان مهم سیند د سند دریاب دی چې دغه هیواد اویا په سلو کې نفوس ته هم دې دریاب غاړو ته ژوند کوي. پاکستان او هند سربیره پر دې چې سخت مخالفتونه لري خو دغو دواړو هیوادو په 1960 کال کې د سند د شپږو معاون سیندونو په اړه تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې هند په ختیځ کې د دریو سیندونو راوی، سلطاج او بیس په اوبو کې ډېر حق خپل کړ او پاکستان ته د سند چلوم او چناب په سیندونو کې د اوبو حق ورکړ. د راپورونو له مخې پاکستان د اوبو نورې اضافي زیرمینه لري څو د هغو اوبو له لارې خپلو هغو سیمو ته چې اوبو پکې لږ دي اوبه ورسوي. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په وخت یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې شای هند د چناب سیند وګرځوي. هغه وخت د پاکستان ولسمشر هندي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې په هیڅ ډول د اوبو د شوي تړون له مخې خپل حق څخه پښا کېدای نشي. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ هم د اوبو پر سر ستونزې شته او د افغانستان بل ګاونډي ترکمنستان بیا ټینګار کوي چې د هیوادو ترمنځ د اوبو پاړه په تړونونو کې ملګري ملتونه ډیره ونډه خپل کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف روان کل په جنوبی کوریا کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل اشقابات د اوبو په برخه کې خپل ټولو نړیوالو تړونونو ته ژمن دی او پراتونکو کې هم له نورو هیوادو سره په دې برخه کې همکاریو ته چمتو دی. په 1995 میلادي کال کې د اوبو نړیواله شورا جوړه شوه څو په نړۍ کې د اوبو ستونزې وڅېړي خو یو شمېر هیوادونه لکه افغانستان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د اوبو په برخه کې خپلې ستونزې هوارې کړي. د جرمني د بون په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د ویشته برخه ماستر او په همدې پوهنتون کې د اوبو د مدیریت په څانګه کې د ډاکټرا محصل فضل الله اختر په دې باور دی چې له پاکستان سره د اوس لپاره افغانستان له تخنیکی پلوه د اوبو د ویش پر سر تړون نشي کولای. د شاغلي اختر څخه می په دې اړه وضاحت وغوښت.
مونږ کډرونه دغه سینل رو چې هغه په داسې بین المللي سطح باندې داسې قرارداد سره ورسي ترڅو افغانستان زراعتي او د سکلو خاروالي ضرورت مثلا نظر کې نیولو سره دغه تفاهم ته ورسي. نو په موجوده حالاتو کې فکر نه کوم دغه تړون داسې منځ راشي.
اختر صاحب، تاسو د کډرونو مسلې باندې ټینګار کوي، نو د کډرونو روزل خو یو سامان غواړي. آیا افغانستان باید یو وجده موده دی ته صبر وکړي څو کترونه وروسی او بیا له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي؟
فکر نه کوم چې باید افغانستان انتظار وباسي. اصلا دغه تیره دوره کې حمید کرزی صاحب دوره کې اعلی تحصیلات وزارت د بورسونو پروګرام شروع کړی و چې په هغه کې هر کال تقریبا تدرینه تر وسه و پورې محصلین د افغانستان د دولت په مصرف هندوستان ته د تحصیلاتو لپاره په دغه اندازه ترکیه ته او په دغه اندازه ملیزیا ته. هرنونکي خبره دا ده چې د افغانستان په هغه اولیتونو کې تر اوسه د اوبو د تنظیم بخش تر اوسه پورې اعلی تحصیلات وزارت شامل کړی نه دی. باید افغانستان چې کومه خپل شخصي بودیجه مصرفې د کډرون د روزل لپاره، چونکې څنګه چې رئیس جمهور زموږ اعلان کوي چې زموږ آینده د افغانستان اقتصاد په اوبو بسر ولاړ دی، باید عملی اقدام هم وکړي چې په دغه برخه کې باید کډرونو ته مثلا زموږ محصلینو ته زموږ استادانو ته دغه بورسونو ته خصوصا دغه هغه ورکی ورته اولیت ورته ورکی چې باید دغه بخش مثلا زموږ محصلین او استادان باید تنظیم
کړي. دا خو خواهش دی، دا خو هیله ده چې افغانستان باید په دې برخه کې دا کار وکړي، لیکن تر څو پورې چې دغه کار نه وي شوی افغانستان څه حل لار لري تر څو د افغانستان اوبه ضایع نشي چې پاکستان ته بهیج او لاغوي سم استفاده وکړي او له پاکستان سره هم یو تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم فلحال د فار د افغانستان په سیاسي اړخ هم کوګورو وزارت خارجه باید د اوبو د تنظیم او د اوبو د ادارې او د افغانستان د طبیعي منابع شت تنظیم او دغه د حفاظت او ساتنې لپاره باید یو ډیسک یو 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 دفتر ولري. همزمان باید په افغاني پونتونو کې منګه دغه متخصص د اوبو د ادارې او تنظیم او جنري بخش پروګرامونه باید په کار واچو. کولای شو په دې تیزی سره ان شاء الله روانو څلو پنځو کالو پورې یو څنڅ اغه لاستر اړو منګه قدر لاستر اړو دغه کپاسټی او دغه ټکنالوژي لاستر اړو تر څو منګه دغه پروسه پر مخ بوتل شو.
اختر صاحب، افغانستان نشي کولای سي ل نړیوالو مرسته وغواړي، ل نړیوالو مؤسسو په دې برخه کې څو ل پاکستان سره تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم تر اوسه پورې دغه نه اعتبار موجود نه دی د خارجي مؤسساتو بخش کې او د افغانستان دولت بخش کې، په خصوصا د وبو برخه کې. که اجازه لرم زه مثال ورکوم، مثلا د بانک جانی د نړیوال بانک یو پروژه لرله چې هغه معلومات هغه چرنه کړې کابل دریای او ځکه او خو د افغانستان د دولت له طرفه یا د اوبو انرژي وزارت له طرفه غوی نزین هغه دا اجازه نه لري چې دغه اسناد افشا کی، مثلا چې اصلي حالت څه شی دی، د زمونږ د اوبو اصلي حالت څه شی دی. نو د خارجي موساتو منځ او د افغانستان دولت په منځ کې داسې کوم اعتماد فضا نشته تر اوسه.
کچرته د افغانستان تړون تراشتو چې له ایران سره کړی دی، د ظاهر شاه د پچای د دورې د روسي سر اعظم په وخت، د موسی شفیق په وخت کې د هلمند او بو په برخه کې کوم تړون شوی وو، خو په هغه وخت کې افغانستان قدر نه درلود، لکه څنګه چې تاسو اوس د پاکستان په برخه کې د قدر په موجودیت ټینګار کوي.
په هغه وخت کې د افغانستان په سیمه کې په مرکزی آسیا کې افغانستان یو د منطقې د مجهز ترین هایدرولوژیکی سیستم لرو، برعکس وسنی حالت چې کوم دي مختلف مثلا هغه سټیشن چې هغه به موسمی حالت مانیټور کول، هغه به دا په اندازه معلومه ولا هغه یا تباشوی دی یا هغه سیمو کې چې امنیت نشته. مثلا زه د ننګرهار خبرې کوم چې کوم چې موږ اخیری سټیشن لرو، بعض سټیشن یې نه غواړم نو یاد کوم، خو تر اوسه په امنیتي حالات د وږي افغانستان دولت نشي کولای هغه سټیشن او هغه منطقو ته لاسرسي ولري تر څو هغه دقیق ارقام په لاس راوړي چې هغه موږ اندازه وکړي چې موږ څنګه وبو خوندان یو او څنګه مو نیازمندي ده. نو فکر کوم اوسني حالت زموږ ډیر پخوا بهتر هم دی بدتر هم دی. بهتر په دې شکل کې چې موږ ځوانان لرو تر اوسه مثلا په خارج کې درسونه وای ډاکټرا په ستا باندې خداغوی د انسجام لپاره په افغانستان کې داسې کوم برنامه لاس نه ده شوی تر اوسه، پورته هغه کډرونه چې بهر کې دي هغه بیرته هغوی انسجام وکړی شي داخل افغانستان کې په هغه مربوطه ارګانونو کې او دغې وجنه اکثره زمونږ کډرونه کې بیا مجبوریږي بیرته د وطن نه کوچ وکړي، بیرون د وطن نه لاړ شي او دغه شان موږ د لاسه ورکو. موږ چېرته دغه برنامه پلی کړی شي، دغه ځوانان بیرته جلب کړی شي، دغه محصلین چې ماستری کوي په خارج کې د اوبو تنظیم بخش کې، دغه محصلین چې هغه دکترا کوي هغه باید د هغوی انتظام وشي په افغانستان په تحصیلاتي علی تحصیلاتو ادارو کې، د افغانستان په وزارت زراعت کې، د افغانستان په د اوبو انرژي په وزارت کې، د هغوی د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کې، هغوی باید منظم ځای پر ځای کړی شي.
له ایران سره چې کوم تړون شوی و، د راپورونو لمخې دغه تړون لمخې ایران ژمنې کړې وې چې د افغانستان دننه به ځینې تاسیسات جوړوي، خو هغه نه دي جوړ کړي. د نړیوالو قوانینو لمخې افغانستان په دې برخه کې پر ایران فشار راوستی شي چې خپل ژمنې پر ځای کړي؟
بله، فکر کوم افغانستان فشار راوستی شي. وجه دا راغی لپاره سبب دا دی چې د افغانستان چې کومې اوبه مثلا د کابل دریا یو ځای پاکستان ته ځي، اوبه په افغانستان کې تولیدېږي، خو ځي پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقی بند دی، هغې ته ټول زمونږ اوبه روانې. دغه شانتې د سیستان بیسن ته چې کومې اوبه زمونږ ځي سیستان او ځي تر ایران، هغه په افغانستان کې تولیدېږي. افغانستان کولی شي دغه اوبه مثلا بعضې مجبوریتونو د وجې یا د بعضې خپل حق لاسته راوړنو د وجې بندې کړی شي، مثلا دې لپاره چې تفاهم ته ورسي، یو روغې جوړې ته ورسي، ایران باندې فشار راوستی شي. فکر کوم خامخا همدغه حالت مونږ په پنجامو دریایي حوزه کې لرو چې هغه د اوبه د پامیر په غرو کې پیدا کیږي، خو ځي د امو سیند ته هغه کیږي شاملېږي، او هغه بیا ازبکستان ترکمنستان هغوی هغه په برق د لارې پم کوي او خپل د ازبکستان شمال ته هغه اوبه رسول کیږي. چونکې د اوبو تولیدونکي مونږ یو، باید مونږ ته دا حق هم راکړي، مونږ فکر کوم دا حق هم لرو د خپل اوبو ساتنه وکړو او په ګاونډیانو فشار راوړو تر څو زموږ ضرورت په نظر نیولو سره موږ سره مرسته وکړي تر څو دا اوبه مونږ په خطر کې سره تنظیم کړی شو.
تاسو د آمو سیند ته اشاره وکړه. د آمو د سیند په برخه کې یو ستونزه ده چې د افغانستان خواته ژی خامی دي او د افغانستان خاوره خوري، او بل لورته د خپل آمو له سیند نه افغانستان څه خاصه استفاده نه ده کړې. آیا ممکنه ده چې د کرهنې په برخه کې له دې سیند استفاده وشي او یا په نورو برخو کې له دې سیند له اوبو څخه افغانستان ګټه پورته کړي؟
بله، سبسل فیصد. ما په خپل د امو دریایي حوزه کې په ازبکستان کې ما د یونیسکو سره کار کړی دی. د امو د سیند تاسو خبره تاسیسات وکړه، افغانستان متاسفانه په دغه بخش کې زراعتي تاسیساتو ته ابیاري تاسیساتو دومره توجه نه ده کړې څومره چې پکار ده. ازبکستان د دوستي پلنه پورې غاړه ازبکستان کانالونه لري چې هغه د سمندر یا د سیند د ساتنه جګ دي، خو هغوی دغه اوبه برقي سیستم سره هغوی پمپ کوي، هغه خپل کانالونه ډکوي او دا اوبه د ازبکستان شمال ته رسي. هلته پې دوی پومبه، هلته پې دوی شولې او نو داسې فصلونه کوي.
فضل الله اختر، مننه چې د ازادي رادیو په دې پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
مننه مات چې پاتې تاسو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې درته یو ریپورت د کرکټ د معلولو لوبغاړو په اړه لرو، او همدارس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له نوي مرستیال باور هوتک سره مرکه درته خبرو. خو تر څه مخکې ریپورت ته راځو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو او معیوبینو کرکټ لوبډلې د نړیوالو سیالیو لپاره بنګلاديش ته لیږلې ده. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا نړیوال تورنمنټ د سرسلي په نوښت پیل شوی چې افغان لوبډله به له څو نورو تکړه ټیمونو سره لوبي وکړي. ښاغلی فضلي همدارس په کورنۍ کرکټ لوبو او هم د ملي 19 کلنې لوبډلې د یو لړ پرمختګونو یادونه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
افغانستان چې زنګزپلې د ګنشمیر ځوانانې د جګړو پر مهال خپل لاس او پښې له لاسه ورکړي او یې هم د ناروغۍ له امله له ودې پاتې دي، خو دغه ځوانان تر چا ځان کم نه بولي او په ملي کچه په بېلابېلو برخو کې لوبې کوي. یو له دغو ټیمونو څخه چې معیوب لوبغاړي پکې لوبې کوي اوس بهرنیو سیالیو ته هم ځي، د کرکټ ملي لوبډله ده. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بورډ یا ټیم ته یو تکړه بهرنی روزونکی هم ګمارلی او بنګلاديش ته دا لوبغاړي استولي چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
د معیوبینو یا د معلولونو هغه کم ټیم چې بنګلاديش واته به سفر کوي، هلته به د هغه انټرنیشنل ټیمونو سره لکه انګلستان، بنګلاديش او هندوستان هیوادونو سره لوبې کوي. دا یو ډېر غټ ټورنمنټ دی چې د لومړي ځل دپاره د افغانستان داسې یو ټیم دی دا سره مونږ یو خارجي روزونکو هم پیټر هندرسن هم به هم د سره دی ودا یو ډېر ښه دستاورد چې مشغول یو ادوال ته وایي چې دا هغه وګړي دي چې حق یې ولادت په افغانستان کې لري یعنی دوی ته باید مونږ د سیوی احساس ورنکو چې تاسو څنګه سي کولای
ښاغلی فضلی وویل چې د کرکټ معلولو لوبغاړو تر دې مخکې په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم یو لړ سیالۍ کړي او ښې لاسترولنې هم ترې کړي دي د ویلو ده چې د کرکټ نړیوال شورا هم د معلولو لوبغاړو لپاره د ښو زمینو د برابرولو ژمنې کړي دي د کرکټ بورډ چارواکي همدارس د نورو کورونیو ټورنمنټونو د پرمختګ یادونه هم کوي د دغه بورډ مرستیال ښاغلی فضلی وایي چې په خوست او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې په بدلیتوب سره روانې دي ښاغلی فضلی د کورونیو لوبو ترڅنګ د 19 کلنو ملي لوبډلې وروستیو لاسترولنو ته هم اشاره کوي او وایي چې د آسیا په غوره لیګ کې د افغان لوبډلې پرمختګونو ته په کتو به افغان لوبډلې راتلونکي کال کې لاسترولنې ولري
را روان کال 2014 کال کې نړیوال جام د سره کیږي البته د نو سکولونو د لوبډلې د لپاره هغه هم څنګه سوري د سیالي د نو د دې لپاره به زموږ لوبډله نورم پیوړې شي
کرکټ بورډ په داس حال کې د کرکټ د پرمختګونو یادونه کوي چې افغان لوبډله کوم بهرنۍ روزونکې نه لري او دغه ټیم یوازنۍ بهرنۍ روزونکې 13 میاشت له افغانستان څخه ووت ول کېږي چې افغان کرکټ بورډ ونه شکړای چې په تیر نړیوال جام کې لیدل شوې ستونزې هوارې نه کړي د لوبډله به کڅه هم په کم وخت کې ډېر پرمختللې خو خپل لاسترولنې بل لاسه ورکړي
اوس به هم را شو د مرکې په لور د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی مرستیال باور هوتک وایي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د رسمي کېدو لپاره هڅې په وروستۍ کېدو دي دی وایي چې دوی 95% خپل کارونه مخ ته وړي دي او ځینې پرمختګونه هم کړي دي ښه ده چې د ښاغلي هوتک او زموږ د همکار الیاس سالی مرکه یو ځای واورو
امید لرو انشاءالله چې په لنډو ورځو کې به د اخبار صاحب نوم هغه جدول ته اوچت شي لکه د انټرنیټي سیستم ته به ورسیږي تر 95% پورې موږ ته اطمینان اولمپیک د آسیا او جهان را کړی او انشاءالله په لنډو ورځو کې به د موږ رسمیت البته د اخبار صاحب موږ نور آزاد غون رسمیت لري سکرتر جنرال معاونین او مالی و آزاد بورد نو صرف دا اخبار صاحب د تیزو دولو د فارې مونږ ته اطمینان راکړی دا چې په اوزبک ترکمنستان کې کوم کانګرس دایریږي په هغه کې به محترم اخبار صاحب په صفت د رئیس د اولمپیک د افغانستان هلته برخه اخلي او هغوی به رایه ورکوي او 95% کارونه تکمیل شوي دي 95% صرف انټرنیټ په نوم ده
هوتک صاحب لږ وخت کې چې اخبار صاحب دلته راغلی او د ملي اولمپیک کمیټې رئیس په حیث خپل کار پیل کړی ده دی وخت کې سلسله راورینه ستاسو د اولمپیک
وکن تاسو به د مطبوعاتو د لارې نه لیدلی په دې لنډ ورځو کې مونږ تقریبا د قهرمانانو په واسطه ډیر میډالونه لاسته راوړو باز محمد مبارز جهانی قهرمانی په تایلند کې واغسته انداسې د مویتای قهرمانی یعنی او میډالونه د جهانی مسابقاتونه د کراتی فدراسیون انداسې د آسیوی جهانی مسابقې وی البته په مختلفو هیوادونو کې چې 15 مډال لاسته راوړي او د وشو قهرمان البته د جهانی مسابقونو لاسته راوړنی او مډالونه اخیستي دي په ډیرو کم وخت کې 15 ورځې په مابین کې چې د اخبار سره د تاییدې او د اخبار سره د حمایت د نوم سره واکان ورزشکارانو مورالو جرأت پیدا کړی دا لاسته راوړنې د یو نیم کال چې موږ په دې تحولاتو جنجالو د ورزش کې د محترم هاشمی سره وو نو واکان د فکر نه لري چې دغه نه لاسته راوړنې موږ په شلو ورځو کې ولرو
او هوتک صاحب په دې موده کې چې په رهبری باندې ستونزه روانه وو آیا په دې موده کې کوم داسې مسابقې ځنډیدلې کنه
البته محترم هاشمی یو ورزشکار نه وو باوجود چې ورزشکار نه وو د ورزش د کورنۍ نه نه وو هغه په دې کې کوم ایکسپیرینس یا معلومات او بلدیت نه درلود د ورزش په برخه کې نو واقعا ورزش یو بحران ته تللی وو او هغه دا ارزیابي نه شو کولای چې ورزش یا قهرمان څه معنا مګر اوس او واقعا ډېرې ستونزې منځته راغلي وې دغه په وخت کې موږ کومې لاسته راوړنې نه درلودې کومې قهرمانۍ نه درلودلې ورزش بالکل یو خراب حالاتو ته تللی وو اوس الحمدلله ورزش یو ادرس پیدا کړ، رئیسان د فدراسیونونو خپل ځان د عزت چوکاټ کې ګوري، نو واقعا ورزشکارانو ته موږ زمينه د سفرونو برابر او اوس موږ په رویداد د سیف گیم لرو په هندستان په هیواد کې، هغې ته آمادګي لرو، همداسې په برازیل کې اولمپیک گیم چې ده نو هغې ته هم باید موږ آمادګي ونیسو، باوجود چې وخت ډېر کم ده، خو انشاءالله امید لرو چې په لنډو وختو کې به موږ ورزشکارانو ته ښې زمینې برابرې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم ښې شیبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام. ډالر مخپور ته روان دي او افغانۍ مخکته، لکه اداري فساد چې پورته ځي او خدمت ښکته، داسې سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق ښکته. سړی آرام پاتې شي چې ولې یو شی پورته ځي او بل ښکته. تاسې هم غور پې وکئ او که مو څه کوچ ترې وایستل بیا موږ هم پې خبر کئ. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو یوې غونډې ته بیایو. هلته د ښځو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام صاحب وینا کوي، هغه در اورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسو ته د ښځو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپله عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړئ ګل اندام صاحب.
آغلو خویندو مندو ورونو او ورندارګانو، خوښم چې یو ځل بیا ځان ستاسې یعنی د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د ما له وینې سره ګډ شوي دي. ښځه د نړۍ یو لویه هستي ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والی ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته یې، ښځه زه یم. نو بعد میړونه، پلرونه، ورونه، لیورونه، خسران او ټول نارینه ښځې په سر کې نه وي او حقوق یې ورکي. باید بهر ته د چکر لپاره یې بوزي، لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري نو باید مشهورو ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سینټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم، همداسې به مخ په وړاندې روان یم. هیڅوک به ما راونه ګرځوي او ډیر به خوشحاله یم چې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په مبارزه کې خپلې ګرمې وینې توی کړم. موږ نرم په ښځو ملامت یو، موږ ظالمان یو، د ښځو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي.
وهلکه ګلندامه، هغه بله ورځ د ښځو په غونډه کې دي څه څه وغږول؟ پیریانو نیولی وی که څنګه؟
لیونی کیږه ما، زه د هر څه د خپل یوازیني ارمان د پوره کولو دپاره کوم. که مې خدای پاک دغه ارمان
ولې د خلکو کورونه ورانوي؟ او خزی اور باټوی خلک د بیګا ډوډۍ ته ایران دي او تور ته وای چې په دوبای او ترکیه کې کورونا ورته واخلی سالونه تای بوزای د چکر د پاره او سالونه پری وکړي خپل د درې خزی کړی دي او وای چې څو ځله د چکر ته بولی دي او څو موټر دی ورته اخیستی دي خپل دا څو کله په یو زړه کرای کور کې اوسېږي او نور ته د ترکیه فرمایشونه ورکوي
تر اختیا وای خدا دعا کوا چې ارمان می پوره شي
دا د څه شي ارمان دی چې دا سیلې ونای کړي
بهر ته د تللو ارمان والم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل کیسونه جوړ کړل او قبول شول
زیاتره خلک هڅه کوي چې خپل لورګانې په امریکا، استرالیا، کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکي د همدغسې یوې نوې واده شوې نجلۍ له حاله مو خبرو
الو الو غټۍ لورې اورې
الو
غټۍ لورې اورې
مری سلام څنګه
وی شکر دې چې غږ می دی واوري د لوري خایم ته څنګه یې درته صدقه می کی لوري
مور جانې
ولی ژړې لوري په تنګ سوي یې که څنګه
مری څه درته وایم د ملاله څه خبره لیونه کیږم
ولی چه خبره ده لوری؟ دی خلگو پا خارج پیسی سترگی پوچی وواتی او تا جالی پیکی لکه چه دی کور کورتا وشکنه دی لیاد وواتا لی
ورک دیشی ده خارج خدای پاک دی اوس مزر مرکی چی بیغم اسم
ولی چه خبره ده؟ خخایستا میره لاری پا اروپا کی آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی نور نو چه غواری لوری؟ کبر ما کوا چې بیا به لکه د موږ ټول ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوي
چیرته دی دغه ښایسته ما خو تر اوسه نه دی لیدلی
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی چیرته تللی
څه خبره یې مرک دې شي اوس یې پلار وایي چې ما کړې
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې یې خواښې دې څه وایي
خواکی نلارم
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی
ای چوکم نشتا یوازی زی مر سره نشدی لاس را چوالی و خو ما ارتو ویل کدی لاس را ور پولیس را خبروم
تا و داریگا چه زده پلار تا ووایم چه دا تایی چا تا ور کلیه زا بیا با تلیپون در تا وکم الو
سلام ماری
وعلیکم لوری څنګه یې
څنګه یې ماری خدا همیال دی
لوری جانې شکر و باسا چی خارج تا لاری گورا نور دی جرا و نورم تر سترگو دی جرشم
ماری دا چه بایی
لوری دی میره پختنه می دی لپلارا وکره ام دغا دی میره دی خسر دی چو کالا مخ که مر شوی و
ام دغا زور سره
لیوانه زا لوری په خارج کې سړی نه زړیږي ور سره خواږه شه چې مونږ ته پیسې راولیږي بلا دې واخلم لوری
اوس پام وکړئ یوې خبرتیا ته
د وطنی ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپلو راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نښې باید ولري قد دوه ګزه د سینې سور یو نیم ګاز غاړه دوه چپکه د ویښتانو سټایل ګرګوتی چې درې لوېشتې اوږده په اوږو پراته وي سترګې شونډې غاښونه او پوزه مهم نه دي خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي لشلیدلی کاوبای پاتلانه سره لاند بلوز او د غاړې لزنانه بایک سره دی ژر ځان د وطنی تیرې نام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطنی امیتاب چان او شاروخ خان امتحان ته اخلي. کبریالی شو نو نوش جانې. پتا د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر د تیری نام د ایسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ د تیری نام سلمانی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور سپوږمۍ مسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14